څخه ستر پروخ تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه د یو ساعت لپاره دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په باب ملت ته معلومات ورکوي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اجمل تورمان نه خبرونه اوري.
په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. او د امریکا ولسمشر سوریې تر څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیکلو پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په وړاندې په جګړه کې د ځایي ځواکونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په پام کې چې ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریس روښانه کړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي. په کابل کې د تیرې سې شنبې ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان چارواکو په ډاګه ویلي دي د کابل حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او ځکه رئیس ډاکټر عبدالله د عملی پور از اسلام آباد تخپل سفر فسخ کړ. خاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته ویل د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. میرمن مرکل چې پرونې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبري کول زیاته کړې چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام باید په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. افغانستان باید په هغه لوري تک ته دوام ورکړي چې له افغانانو سره د یوې معقولې راتلونکې ژمنه کوي. جرمني چمتو ده چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. موږ د متحدو ایالاتونو منندوی یو چې په افغانستان کې د ستر مسؤلیت منلو ته دوام ورکوي. باور لرم چې طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام دا وي چې افغانستان به په اصري پرې نه خود شي. میرمن مرکل دا څرګندونه د امریکا، جرمنی، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو لاغې غونډې یو ورځ مخکې کوي چې نن د تروریزم پر ضد د مبارکاریو د پراختیا په اړه د باس لپاره په جرمنی کې په پام کې ده. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکو او چارواکو پرون د کابل د سه شنبې ورځې د حملې او نورو تروریستي پیښو زخمیانو ته وینه ورکړه. د فاریاب د روغتیا د ریاست چارواکي وایي دا وینه د کابل د حملې او نورو تروریستي پیښو قربانیانو ته اهدا شوې. په کابل کې د تیرې سه شنبې ورځې په خونړۍ حمله کې له 400 زیات کسانو ته مرګ شو بل واخته. د دې مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو د دې پیښې لټرپیانو سره د وینې مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي د وشل شویو سرتیرو له کورنۍ سره د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې لپاره د نقدي مرستې خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د ولسمشر له ځانګړي حکم سره سم د کورنۍ چارو وزارت له بودیجې څخه د سلو پولیسو له کورنۍ سره د څه باندې 40 میلیون افغانۍ مرسته وشوه. دا د سرحدي سیمه ایزو او امان نظم د هغو پولیسو کورنۍ دي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د دې کورنۍ ته مخکې نمرې ورکړي شوی وی او اوس هر کورنۍ ته د ودانۍ د جوړولو لپاره 200,000 افغانۍ ورکول شوی. په بیان کې همدارز د والی سلیم خان کندوزی د هغې شمنې یادونه شوی چې د وژل شویو 1500 یتیم ماشومان ته به د یو شمیر خلکو په مالی مرسته په خصوصي تعلیمي ادارو کې د زده کړې زمينه برابر کړي. او د کونړ ولایت چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د وی نوې پیښې خبر ورکوي. له دې سره په کونړ کې د پولیو د تایید شویو پیښو شمیر څلور ته ورسید. د کونړ د روغتیا رئیس احسان الله او د فضلی ازادۍ رادیو ته وویل چې د نوې پیښه د وند په نوم د ډیوران پر کرخه په یو پرته کلی کې موندل شوې. خاغلی فضلی زیاته کړه دا د کونړ یو نام نسیمه ده چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو واکسین نه دی پکې شوی.
ازادۍ رادیو
او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر سوری ته د څو باندې 250 پوځي پرسونل د لیګلو پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت سختري ځډلې یادایش په وړاندې په جګړه کې له ځایي ځواکونو سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي بارک اوباما به نن په جرمني کې د خپل بهرنی سفر په پای کې د وینا پر مهال خپل دغه پریکړه رسمن اعلان کړي. په سعودي عربستان، برېټانیا او جرمني کې له رهبرانو سره د په خبرو کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې موضوع شامل او په دې اقدام سره به په جګړه ځپلي سوریا کې د امریکا حضور نور هم زیات شي. د امریکا د ځنګړو عملیاتو 50 پوځیان نه مخکې په سوریا کې فعالیت لري. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تازه دمي 250 اضافي پرسونل د ځنګړو ځواکونو اړوندي که څنګه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لاستیک شوې موافقې عملي کول پیل کړي. اوباما پرون له انګلا مرکل سره د جرمني په هانور ښار کې له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړي.
can and should only be lifted.
د وی پر روسیې لګول شي بندیزونه باید یوازې هغه محل لري شي چې روسیا هغه شمنې په بشپړ ډول په عمل کې پلي کړی چې د منس په موافقه کې کړی وي. میرمن مرکل ویل چې په اوکراین کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ اوربان چې 2015 کال په فبروري میاشت کې په منس کې لاستیک شوی او ثابت پاتې نه شو. ولسمشر اوباما د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ د یوې نوې تجارتي تړون په اړه د خبرو او همدارز له اروپایي مشرانو سره په مهمه غونډه کې چې نن په پام کې د جرمني ته رسیدلې. هلندي چرواکي وایي چې د دې هیواد یو نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. نږدې وونه مخکې د هالندۍ ژورنالیست د ترکیې پر ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه مطلب کې چې د پخپل ټویټر پانه کې خبر کړ انتقاد کړو. د هالند بارنیو چارو د وزارت ویان پرونو ویل هالندي چارواکي له ترکی رول اصله هالندۍ خبريالي ابرو عمر سره په تماس کړي دي. میرمن عمر پرون پر خپل ټویټر پانه کې ولیکل پولیسو دا د ترکی په لویدیز ښار کوساداسی کې په خپل کور کې ونیول او بندې کړه. نوموړي همدارز لیکلي دي چې پرونی محکمې ته بوتله او وسله توقیف څخه خلاصه شوي خو له ترکی د وتلو اجازه نه لري. ابرو عمر په دې وروستیو کې دولسمشر رجب طیب اردوغان په اړه یو انتقادي مطلب لیکلی و چې بشپړ متن یې په لندۍ ورځپاڼه مترو کې خپور شو، خو ځینې برخې د دې پر خپله ټویټر پاڼه هم پر لیکه کړې وې. او زرګونه خلک پرون د مالداویا د پلازمینې کې شینوف په واټونو کې مظاهره وکړه او د حکومت د استعفا او له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. په کشینوف کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې له حکومتي ودانیو پولیس چار چاپیره راته و او چارواکو ویل د دې کار هدف د عامه نظم ساتل و. اعتراض کوونکو تور ولګاوه چې د مالداویا حکومت د پانګوالو د یوې کړۍ تر ولکې لاندې او همدا ډله سیاسي پریکړې کوي. د پخواني شوروي په دې غړي هیواد کې له تیر یو کال راهیسې سخت سیاسي بحران پیل شوی دی. د مالداویا پارلمان تیره میاشت اعلان وکړ چې د اکتوبر په 1 نیټه به انتخابات ترسره کړي. دا به له 2001 کال راهیسې په مالداویا کې لومړی انتخابات وي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
تاسی ازادي رادیو ته واجی هست. پولیس مشر نن په یو وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په باب ملت ته معلومات ورکوي.
طالبان به تر اوسه که نشست های چهار جانبه و فرصت هایی که برایشان داده شده بود استفاده میکرد.
د کورونا چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی مو د ولس مشر د نننۍ وینا په اړه پوښتلی.
باید د دولت د ټولو عناصرو د قدرت نه استفاده وشي په دغه شرایطو کې. افغانستان له یو نایلم شوي جګړې سره مخامخ.
د افغان ځوانانو مدني بهیر له حکومت وغوښتل چې د سولې په مسله کې د پاکستان په پلمو خطا نه سي.
هر څومره ژر چې کېدای شي د هېواد نورو سیاسینو سره په شریکه د یوې بلې لارې او نوې عینکو د سولې میکانیزم سره ورغوي.
د پکتیا محصلان په پوهنتون کې د امکاناتو له کموالي شکایت لري.
پوهنتون دی باید مجهز وسایل ولري لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د امریکا ولسمشر له اروپایي مشرانو سره د ټوریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کوي. نور مطالب هم لرو. د ورکو ایزنه د لټې پروګرام په دویمه نیمه کې واوري. په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست سرچینې وایي چې ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګنده کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي. ښاغلی غنی دغه راز د سیمې د هغو هیوادونو په وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړې بللی دي خپل دریز روښانه کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی به د ملي شورا غړو ته په خپل مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړي. د جمهوریت ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبه ورځې له حمله وروسته روښانه شو چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي. نو ځکه د په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. ښاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیاد را داد.
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستای وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. خو به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستای وای. خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو. اولس مشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل خنړې حملې وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو لمخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یو ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې جواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په سرګند وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوې و او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حمله په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخ کړ. ښاغلی مرتضوی وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبري وکړي او وینا به د سیمه او لسیمه د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هيله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمه پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبه ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخ کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده. خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قربانی دی. د کابل د حمله په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله. خو په سبا یې د افغان حکومت ویندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
پورا پور کې موردل چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. جمهوریت ریاست وی ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي. چارواکو په کابل کې د تیر اونۍ له خونړۍ حمله وروسته په ډاګه وویل چې له دې وروسته به د جګړې جواب په جګړه ورکوي. تمه ده چې ولسمشر به په خپل نننۍ وینا کې له نړیوالې ټولنې څخه هم پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د دې اقداماتو لپاره په هیواد کې دننه او بهر امکانات لري. په دې اړه احمد تکل د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلي جلالي د مرکې په پیل کې وایي
په دغه شرایطو کې ډېر ښه خبره ده چې ولسمشر د افغانستان له پارلمان سره خبرې کوي. د هغو سره په مشوره سره یو تصمیم نیسي، ملي تصمیم. دا قانوني اساسي هم دا غوښتنه کوي. او له بلې خوا باید دا ووایو چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د دولت د ټولو عناصرو د قدرت نه استفاده وشي. په دغه شرایطو کې افغانستان له یو نایلاب شوي جګړې سره مخامخ. د ملت یووالی، د حکومت او د خلکو یووالی تر ټولو مهم دی، ځکه چې دغه شرایط داسې شرایط رامنځته کړي ده چې د دولت د قواو د استعمال لپاره موثر کړم.
جلالی صاحب وبخه، حکومت خو په تیرو څو کلونو کې هم هڅه کړې ده چې خپل دغه امکاناتونه ظاهرا د سیخکاری چې غواړي استفاده وکړي. کوم خاص څشته حکومت چې لغنه تر اوسه پورې استفاده نه کړی او پس له دې استفاده ترې وکړي؟
دا پلان به دولت خپل لري، مګر مهمه خبره دا ده چې اوس شرایط بدل شوی. د سولې ټول حل ځلې شوې، هغه تقریبا د ستونزو سره مخامخ شوی. پاکستان تر اوسه دغه تعهد چې کړی وو هغه نه دی عملي کړی. پاکستان په دې کې شک نشته چې اوس د تروریسم د یو خارجي پالیسي د وستي پایس کول د افغانستان په ځای داخلي، د هند په ځای داخلي. کومه که تاسو واخره ستل شو په دیپلوماتیک لحاظ، افغانستان د خبره نړیواله څرګندکی پاکستان که دا کار کوي نو په تدریج سره، یعنی تقریبا په قاطع ډول سره، زه وایم په قاطع ډول سره، د هغو هیوادو په چوکاټ کې راځي چې د تروریزم وایي. که چېرته ایران باندې تعزیرات وضع کیږي چې له حزب الله سره کومک کوي یا له حماس سره کومک کوي او په لویدیځ کې دا د تروریزم معنا لري، تروریزم سره مرسته معنا لري، ولې پاکستان دا فشار نه راولي چې د هند په ضد هم تروریزم استفاده کوي، د افغانستان په ضد تروریزم استفاده کوي؟
د افغانستان حکومت دا امکانات څومره لري چې نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول یو اقدام وکړي؟
یوه دا ډیپلوماټیک حرکت دی چې تلاش باید وسی کې په ټول نړۍ کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان متحدینو سره. دوهمه ادعا ده چې د افغانستان تړون لري، اقتصادي تړون له هیوادو سره لري، امریکا سره لري، ناتو سره لري. په دغو تړونونو کې دا خبره شته چې د افغانستان سره تعهد موجود دی چې د تروریزم په مقابل کې مقابله کوي، او د دې سره په ډیپلوماتیک لحاظ دا یو نوې حالت دی، دا نوې د نوې جریان دی چې افغانستان به یې نه استفاده وکړي. دوهمه مسله دا ده چې تنها د سولې له لارې خبرې نه حل کیږي، باید په پوځي لحاظ هم افغانستان اقدامات وکړي. دغه اقدامات باید شدید طرزي اقدامات وي. جګړه باید طالبان سره وړل شي، دا چې د طالبان مقابل کې دریږي او مدافع به کوي. که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هیوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. ډېر هیوادونه په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
او دائم کان څومره شته چې ناتو او متحد ایالات د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي؟
دا په تلاشو پورې لري، څومره تلاش په دې برخه کې کیږي. او په عین زمان کې باید دا په نظر کې ونیسو چې که افغانستان حکومت او ملت په ګډه سره کار وکړي، فشار په دنیا باندې زیاتیږي. او دا تر اوسه پورې متاسفانه ډېر خلک فکر کوي چې په افغانستان کې حکومت په خپلو کې جنجال لري، په خپلو کې ستونزې لري. کومان کوم کداغه په یووالي سره، په یو زړه سره، په تفاهم سره دا کار وشي، اثر په دنیا کې ځکه قوي حکومتونه همیشه د خارجي پالیسي د پاره یو لوی وسیله، یو لوی قوت ده.
د کورونا چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې په قلیون چلم د روژ دو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره پر رستورانتونو کې دغه ځوانان دغه خاص چلم څکوي. په دغه چلم کې له ځینو خاصو تنباکو څخه چې د بیلابیلو میوو جوهر لري استفاده کیږي. د افغانستان روغتیا وزارت په 1990 لمریز کال په رستورانتونو او تړلو ځایونو کې د قلیون چلم څکول منع اعلان کړی و. محمد صادق رښتینی تفصیل وړاندې کوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د دغو ځوانانو شمیر له کله زیات شوی؟
زلی صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کلون زیانونو نه خبره ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي، او د دغو کسانو نیمایي برخه تنکي ځوانان دي چې هر ورځ رستورانتونو ته ځي او د میوې چلم په ناخه په ډېره چې ډېره خطرناکه نشه ده او بې کوي. د کلون یا د میوې اکثره کوونکي په دې فکر کې دي چې هیڅ زیان نه لري دغه کلون، او د ساتیري لپاره دا کار کوي. خو په کلون د روزو کسانو معتدل داسې دي، داسې حتی رسېدلي دي چې په ورځ کې حتما یو ځل دوی دغه نشه کوي. اکثره معتادین ځوانان خو په شخصي ډول یې هم چلمونه رانیولي دي او په میله ځایونو کې بې درېغه څکوي. بجیت څنګه روختیا پالان د کلون په وو کې د لوګي د تیرې دوه زیان تر هغه ډیر زیات بولی چې خلک په اړه ناسم فکر کوي. په نړیواله کچه په ترسره شوو څېړنو کې هم ثابته شوې چې د ډک کلون څکول د 200 سګریټو سره برابر دی چې دود یې د انسان بدن ته له وژونکو یورانیم سره یو ځای ننوځي. په دې اړه دلته موږ د کندهار د روغتیا پالانو سره هم خبرې کړې. د کندهار د عامې روغتیا رئیس احمد الله فیضي وایي چې کیلون تر نورو نشي څیزونو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. دوی پر ځوانانو غږ کوي چې له دا ډول نشو څخه لاس واخلي. دا مهال په کندهار کې چې وګورې لسګونه غټه او کوچني رستورانتونه موجود دي چې دغه رستورانتونو ته ځوانان ورځي او په عامه کې لوند کوي. تر اوسه دولت په دې باره کې کوم بندیز نه دی لګولی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وو په کندهار کې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شئ.
خبری است په ایتالیا کې ساينس پوهانو د کڑکیو لپاره د شیشې جوړی کړی چې د لمر انرژي زیرمه کوي. دا شیشې د ایتالیا د لاس الموس د ملي لابراتوار او د میلانو بیکوکو پوهنتون څیړونکو په ګډه جوړی کړی دی. دوی د دغو شیشو په جوړولو کې د کوانتومي ټکو یا نقطو له خواصو کار اخیستی دی. کوانتومي ټکی هغه نیمه هادي ذری دی چې نور یا رڼا د څپې په یو مشخص وشتوالي کې جذب او بیرته نشر کړي. دا شاید د دې ټکنالوژۍ اساس دی چې په هغې کې د لمر وړانګې د کوانتومي ټکو په وسیله په نورو وړانګو بدلیشي او دا ټکي پر شیشې خپریږي. کله چې د لمر وړانګې بیا خپریږي د اورسې په کنجونو کې جذب او ذخیره کیږي او حاله په انرژي بدلیږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا ټکنالوژي به کله عام کیږي، خو له لمریزې انرژي څخه چې بې ضرر او ارزانه ده د استفادې لور ته یو بل ګام ګڼل کیږي.
د افغان ځوانانو مدني بهیر له حکومت غوړي چې د سولې د پروسې په اړه د نور د پاکستان په پلمو نه خطا کیږي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
د سولې د پروسې په اړه د پاکستان په نه همکارۍ د افغانستان ځینې سیاسي کړۍ او د افغان ځوانانو مدني بهیر بې باور شوی دی. د دې بهیر غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یاد بهیر د فعالیت د پیل په غونډه کې وویل چې سوله د هر افغان هیله ده او حکومت د په دې پروسه کې د پاکستان په پلمو نه تیروزي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال وویل چې حکومت دې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره یو جدي میکانیزم جوړ کړي.
موږ له همدې ځایه په حکومت غږ کوو، د سولې طرحه مو غیر عملي ده. هیله ده چې نور د پاکستان په غوړ وادو او ستاسې عالي جناب ته په چاپلوسۍ ونه غولېږئ. هر څومره ژر چې کېدای شي د هېواد نورو سیاسینو سره په شریکه د یوې بلې لارې او نوې عینکو د سولې میکانیزم سره ورغوئ. په کور دننه هغه کړۍ چې په سوله کې د ځان تسلوي رشد ته خطر احساسوي، په جدیت یې په نوموړي پروسه کې مخه ونیسئ.
خاغلی سیال دا هم وویل حکومت د خلکو د غوښتنو سره سم د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د تاکید وکړ چې حکومت د امریکا سره د امنیتی تړون له موادو څخه سمه ګټه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې په پروسه کې د پاکستان په نه همکارۍ انتقادونه کیږي، بلکې دا هیواد ډیر ځله په دې پروسه کې په دوه مخي سیاست او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي سیړنې ښیي چې پاکستان تر اوسه د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت د پاکستان تعهدات ارزیابي کوي. تر اوسه پورې چې معلومه شوې ده هغه تعهدات چې پاکستان کړي دي متاسفانه د هغه تعهداتو په اړه باندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. تر څو پورې چې پاکستان اقدام د تعهداتو په اړه باندې ونه کړي شي په صدر رخص کمیسون کې د افغانستان، چین او امریکې سره په ګډه باندې کړي دي پاکستان باندې باور نه شي کېدلی او پاکستان قابل باور نه دی.
سربیره پر دې افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیمې په کچه د یوې اجماع په جوړولو سره باید پر پاکستان زور واچول شي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په خپل پرنیګنې کې په دې اړه یو لیکنه خبره کړې چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د یوې څېړنې پټه برخه خبره کړې. د لیکنې په پیل کې راغلي د اوباما اداره شایي ژر پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې د حملې په باب د کانګرس د یوې څېړنې یوه برخه خبره کړې. د دې څېړنې سری یا پټ فصل په 28 مخونو کې دی. د دغو اسنادو خپرېدل شایي له هغو حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ممکنه اړیکې روښانه کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکي دغه اسناد د کانګرس د زیرخانې په یوه خوندي کوټه کې ساتل کیږي. په دې څېړنې کې له ځینو کسانو سره د بهرني ملاتړ د مشخصو سرچینو په باب معلومات شته چې په امریکا کې اوسېدلي او د سپتمبر پر 11مه یې الوتکې تښتولې وې. د الوتکو په 1900 تښتونکو کې 15 یې د سعودي عربستان اتباع وه. پر امریکا د سپتمبر د 11مې نیټې حملې پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوې. د دغو اسنادو د خپرېدو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا او د هغه د متحد هیواد سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوې دي. له پاکستان خبرېدونکي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل پرونۍ ګڼې کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د جمهوري ریاست د یوه مرستیال ویاند خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي کابل په پام کې لري په نړیواله صحنه او سیمه کې د پاکستان د منځوي کولو لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي. ورځپاڼې د دواخایمې نپال دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان لا هم د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په جګړو کې ښکېلې دي. اکسپرس ټریبیون لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه حمله کې شاوخوا اویا کسان ووژل سول. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت وایي دغه حمله په پاکستان کې د حقاني شبکې لخوا پلان سوې وه. ورځپاڼې زیاتوي د پاکستان صدراعظم نواز شریف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پیغام کې دغه ناوړه حمله غندلې او د ترورزم د له منځه وړلو لپاره یې د هماهنګې تګلارې غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس بله مسله څېړو. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا له مشرانو سره په کتنه کې د ټوریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
سپینه ماڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یوه ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینې لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریا کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریه کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم استل کېدای شي او ټینګار وکړ چې دا ډله باید د عراق په موصل او د سوریې په راقا ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 899 ډایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د افغان بسیم شبکې په مرسته تاسو ځینې رالېږل سوي اسمسونه په همدې خپرونې کې درته لولو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام هم په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. خوست له اجمل تورمن نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
په پام کې راچو ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر سوریې تر څو باندې 250 پوځي پرسونل د لیګرو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې په روسیې لګول شوی بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لاستیک شوی موافقه عملي کول پیل کړي. او هالندي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د پکتیا پانتون د بیلابیلو پانزوی محصلان وایي پرته له نظري درسونو څخه د عملی کار لپاره ورته هیڅ زمینه برابر نه ده. دوی غوښتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشټوالي په برخه کې موجوده ستونزې هم به جدي ونیول سي او حل لارې ورته پیدا سي. تفصیل د داوود تپن په راپور کې.
د پکتیا پانتون اکثریت محصلان وایي د مسلکي استادانو نشټوالی، د عملی کار نه کول، لیلیه نه لرل، د درسي چاپیریال نشټوالی تر ټولو غټي ستونزې دي. دوی زیاتوي که عملي زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به له ډېرو داسې نالیدلو ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به په هغه ډول په خپلو برخو کې کار ونه شي کولی چې هیله یې ده. د دې پانتون د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلان
پروانه پکتین یم، د ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله. اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلین یو، باید موږ په عملي ډګر کې ډېر کار وکړو، باید موږ باندې عملي راپور جوړ کړي، موږ ساحو ته ولېږي تر څو د څلور کالو کې موږ تجربه زیاتې.
محمد حکیم دی، موږ په خپله ژورنالیزم څنګه کې مسلکي کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو، عملي کار ته ضرورت لرو.
د پانتون د محصلانو په خبره که د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي، د لیلې لپاره امکانات برابر نه شي او ځینې نورې هغه ستونزې چې محصلان ورسره مخ دي په نږدې راتلونکي کې حل نه شي، نو د دوی په راتلونکي منفي اغیز کولی شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور محصلان.
محمد ربی ګودر یم، د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په حال د پکتیا پانتون زده کړیال یم. موږ چې کومه پنځه کې درس وایو هغه مسلکي استادان چې دي یوازې دوه تنه لري، نو موږ د تحصیلات علي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د استادان لږ ډېر کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. بدل شا خو ورکوي، خو مهمه دا ده چې باید لیلیه دلته موجوده وي، ځکه چې د ځینې نورو ولایاتو محصلین دي هغه چې ډېر غربت خوړلي وي، غریبان وي، هغه نه شي کولی چې بیا دلته اتاق ونیسي او هغه بدل شا نه بیا څه نه کړي. که چیرې لیلیه وي دا به ډېره ښه شي.
نوم یې مصوم ده، د پکتیا پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي ژورنالیزم څانګه کې محصل یم. د پوهنتون په داخل کې دا ستونزې دي، یو زموږ په پوهنځي کې نه بلکې په ټولو پوهنځیو کې د استادانو کمښت تر سترګو کېږي. او بله ستونزه دا ده چې بعضي محصلین د لرو ځونه او هغه چې د اقتصاد د نگاه نه ډېر کمزوري دي، لیلیې نه لري پوهنتون. او دا یو پوهنتون دی، پوهنتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبز وي او تازه وي، د سړي روحیه پکې جوړه وي. او بله خبره دا چې پوهنتون دی باید مجهز وسایل ولري لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د محصلانو ستونزې د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی، خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د محصلانو شته ستونزې ور هوارې کړي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهان ملیار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو ستونزې پر ځای ده، د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري.
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي. د ژورنالیزم د ډپارټمنټ محصلین هم په دې برخه کې داسې خاص
دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي. خو د پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل:
دا مشکل خو یو اندازې پورې ځای ده، تاسې خپله وینئ، ولې موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو، مثلا طب کې، زراعت کې، که دا اوس همدلې فارم لپاره موږ کارونه روان کړي، انجینري لابراتوار داسې یو مثال ده چې ټول افغانستان کې نشته که نه، د پکتیا پښتو سار ډېره خراب ده. تاسو خبره وینئ ولې سر سبزي او د محصلینو لپاره ورزشي لوبغالي دغه ټول باندې کار روان دی. انشاءالله دوی ته موږ توجه لرو، جوړېږي په ولایلي ستونزه شته، ولې هغه هم انشاءالله تر پنځه تعمیر چې جوړ شي هغه تعمیر خالي کېږي، درې تعمیرونه بیا به لکارو په خدمت کې انشاءالله.
نوموړی دا هم زیاتوي چې د پوهنتون د سرسبزي او ځینو کارونو لپاره د پکتیاوالو شخصي مرستې د ډېر پام وړ دي، او پر اساس یې د پوهنتون ډېره برخه رغول شوې او شنه شوې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کندهار کې د جنوبي ولایتونو خبریالانو غونډه وکړه او د ژورنالیزم د اخلاقي اصولو پر جوړولو یې سلا مشورې وکړې. ویل کېږي په تیرو کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو د کمیت له اړخه ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم ویل کېږي چې د خبریالانو په کارونو کې اخلاقي اصول لږ مراعت شوي دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
باید خود جنیس تک سانسور باید وایو،
یعنی خپل خبر باید سانسور ته ونسپاره،
دا خود سلسی نه،
یعنی خپل پلاس سانسور.
دا په کندهار کې د ژورنالیزم د اخلاقي اصولو د جوړولو د یو ورځنی کانفرنس په څنډه کې د خبريالانو ترمنځ بحث روان دی. دوی پر هغه اصولنامې بحث کوي چې په دې ورستوي کې د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې لخوا ترتیب او تنظیم سول. د دغه اصولنامې یو خاکه د اوزو په کچه په ټول هیواد کې د خبریالانو ترمنځ تر بحث لاندې نیول کیږي. د اخلاقي اصولنامې په محتوا کې راغلي چې رسنۍ باید د قانون منلو او پروشانه توګه د خبر رسول په برخه کې د ملي والی د پیاوړتیا، خپلواکۍ او د خاورې بشپړتیا تجمنی وي. بی پرې والی له تاسو به ډډه، بی ځایه ډنډوري او د خلکو شخصي حریم ته درناوی باید د رسنیو د قانوني او اخلاقي ژمنو یو برخه وي. په کندهار کې د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمی غیرتمل وویل په جګړو او له خطرو ډکو سیمو کې د خبریالۍ اصول او قوانینو په پام کې نه نیول د دې لامل کېږي چې خبریال یا ووژل سي یا هم د امنیتي ځواکونو له فزیکي چلند سره مخامخ سي.
د خبریالۍ اصول څه ډول باید جوړ سي؟ په عین شکل په زابل کې، په روزګان کې او په کندهار کې خبریالان خصوصا په دغه کلونه کې د 2011 څخه تر 2014 پورې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ وو، او در بل هر ولایت په افغانستان کې د لوی کندهار خبریالان ډېر زیاتېدل او په ډېر سخت شرایطو کې کار
کاوه. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان مطبوعاتو د کمیت له اړخه ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم ویل کېږي چې د خبریالانو په کارونو کې اخلاقي اصول لږ مراعات شوي.
کریم احمد مدني له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، د سولې په وړاندې لوی خنډ پاکستان او امریکا جوړ کړی. حکمت حماس لیکي، پاکستان اوس هم له افغانستان سره دوه مخي سیاست پر مخ بیايي. افغان حکومت باید د پاکستان پر ژمنو باور ونه کړي. حاجی شمس الحق بیا د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د سختې جګړې خبره کړې ده. محمد فهیم ادیب لیکلي، افغانستان هر کال دوه ډوله فارغان زیات ورکوي، یو خیالي محصلین او بل شهیدان او معلولین. محمد ابراهیم حقیر له قندهاره په خپل پیغام کې شکایت کړی چې په دې ولایت کې ډېر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه کارونه نشته. اوریدونکي له حکومت نه غوښتنه کړې چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. زین الله له هلمند لیکلي، افغان دولت د هلمند ته زیات پام وکړي چې د قاچاق او ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. امان الله له قندهار لیکلي، ولسمشر دی د سولې لپاره بدیل لارې ولټوي. د ولسمشر دا تمه خطا ده چې فکر کوي د پاکستان په اذان به طالبان روژه ماتوي. یوه اوریدونکي له ولسمشر محمد اشرف غني نه هیله کړې چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل امر ورک. د لیکلي، طالبانو د خلکو کورونه وسوځول او دولت پام نه کوي. عبدالواسع هلمندوال غوښتنه کړې چې له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شي. عبدالله خویني بیا تور لګولی چې په کندهار کې د امنیتي حوزو آمران په اداري فساد کې ښکیل دي، او دا مسله دولت کمزوری کوي.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ، نو د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفونی پیغامونه لاند ووای. په خپلو تلیفونی پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوئ عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ورکو شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. لومړی داسې یو پیغام ده چې یو ګران ورور د ځان په هکله چې عبدالحلیم نومیږي له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ډېرې مودې نه له خپلې کورنۍ څخه جدا دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوام کس عتیق الله نومیږي چې د ده په هکله یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که ازادي راډیو سره پاتې شئ نو دغه ټول تلیفوني پیغامونه به واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې له کندهاره را رسیدلی دی. او په دغه پیغام کې ګران ورور عبدالحلیم ویلي چې له ډېرې مودې څخه له خپلې کورنۍ نه جدا او ورک شوی. راځئ چې د دغه محترم ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
وای السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما نوم عبدالحلیم دی. ځکه زه د پښتونخوا د کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل قریبان ټول ورک شي. زه غواړم چې اوس ما قریبان بیدا شعار یو زما په اکه معلومات لري په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې کړي، زه به ډېر خوشحاله سم. زما د تلیفون شمېره 011 9 1 5 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده چې هر یو ما پاک معلومات لري. زه د هغو څخه مننه کوم او د ازادي راډیو زنده باد افغانستان دې زنده باد. مننه شکر.
پیغام مو واورید. که د عبدالحلیم په هکله څوک څه معلومات غواړي او یا د کورنۍ غړي، نو لطفا ورته په همغې شمېره تلیفون کومې چې پیغام کې وو تلیفون وکړئ. اوس به یو بل تلیفوني پیغام را واخلو په کوم کې چې د یوه ورک شوي کس په هکله چې عتیق الله نومیږي معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځئ چې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د عتیق الله په نامه د درې میاشتې کېږي چې زموږ سره راسره دی. د پلار نوم نظر محمد شوی او د ورونو نومان سردار ونی او امرالله شوی. عصبي تکلیف لري او ځای کازی مرغاب شوی وایي. زه د کازی مرغاب یم او په دغه شمېره زموږ سره زنګ ووي 0 8 5 5 3. شمېره یوه ځل بیا وایم 0 8 5 5 3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پریږدم.
سلامونه او نیکې هیلې امیرجي صاحب ته وړاندې کوم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ. تاسو سره په لیکه کې یم. خدای دې وکړي امیرجي صاحب چې ما پیام نشر شي. څو څو وارې مو مخکې پیام پریښی و. یو د ترور زوی مې دی د فضل غني په نوم هم دی. 15 یا 16 کاله به کېږي د کور څخه بېدارکه شوی دی. که چېرته وي ملګرو دوستانو ته چاته پاته وي یا چېرته کوم آواز کې بندي وي مونږ آواز اوري نو لطفاً په دې شماره زموږ ته تلیفوني اړیکه ونیسئ. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د تلیفون شماره یو وار بیا تکراروم. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د آزادې رادیو څخه یو جهان مننه په مخم خا.
السلام علیکم. زه فیض محمد د هلمند ولایت مدعلی او رسالین اسکل سره په اړیکه کې یم. زما دا غوښتنه پیغام نشه چې زما د کنسال چې د اجر مشکل څو ورځې کال کې چې نه درک شوی دی. د اجر د احسان الله دی او په شتوالي کې مور او پلار په بدل الله لمن یو شی وو. په دې چې زما دا او دی الحمدلله احسان الله په نامه چې دی زه فائق له څوک معلومات لري زما ته چې په دغه شمیره اړیکه ونیسم. دا احسان الله د پلار نوم فاجا عبدالکریم دی او د شوره په نامه او دلما د خو سره دی. د مهرباني له مخې دې ما ته په اشاره غوښتي چې هر څوک چې د احسان الله په اکل معلومات لري د یو شی واره د لالي په نامه سماع او دا چې دې خپل خپل احسان الله په نامه غوښتي نو ما دې رنگو په اړه اشاره باندې څه پرور شو نه نه څه تل دی نیوی درې سو یې وشت دا او بل دا شمیره ته یم هم دا بل شمیره بل د ورځې په تیرا کم څه کوروا شو دعا څنګه څنګه شو دعا درو بیا نور شاو درې پنځوس نارې زړه هم څه کوروا څه کور دعا څنګه اته درې حال څلور پنځه درې. السلام علیکم. نظر یې ډېر زنده‌باد.
السلام علیکم. زه صدیق الله د ګرد جنگل څخه خبر کوم. زما دا 14 کال کې چې ور نه دا کړی د دنو مدرس ګل دی د پلار نوم یې اجتوایا را کا دی د مشر ور نوم یې نظر ګل دی د دوم ور نوم یې جانان دی د دیم ور نوم یې انار ګل دی. کله یې موږ زغاورې یا د بل انډیوال زغاورې نو پرداوه شماره د مشت ځنګ وي پر درس او شپور دې 215 بل شماره ده 0 3 10 2 8 25 15 شماره یې زل بیا تکرارم پر درس او شپور دې 215 واغ او ولس بل شماره 0 3 2 8 25 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاجا دکیم سکندر ولایت د شوبندک ساسره په تماس کې زما لوی بارام نمیز د سور مسکار دی د شوار سمیش نه درک سو دی ار ورور د معلومات وی د نا شو دی زما سره تماس ول نه چې برخطا دا یا یو څو سر دی چې پر اجازه دیش نسبی اندوسا و شوته چې پر اجازه اتایا
سلوت سلوت دغه څه یو سلوت خدای نشاد او باد او بریالي ولر. السلام علیکم. زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ورقه ځانو پروګرام د خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور پنوم د زازي سکاله د مخله کور وتلې او به درته شوی دا زما ورور زازي په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی ویني او یې پیژني پازینه کې دا دی درمیانه قدرې سترګې تقریبا شنه او د کلاس منځنۍ ګټه مخکې زخم سبب به تاکه روغه شوې ده. د دې زما غخ خپل اوري او یای د پیژان دی اوري مانوي وروزي له مخې د پلان د شمار اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لک افغاني جایزه تر لاسه کړي. د اړیکې شمیره ده 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کور د پټګست ولایت فرمایشي ولسوالۍ یم. ما یو ماما دی په نامه د عبدالودود مامدین مرحوم دوی دی د فرمایشي ولسوالۍ دی د سپک د کلي دی. هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه نمبر زنګ وي 0 1 9 1 1 4 1 5.
السلام علیکم ز شیزه های خبری کوم دی من ولا د گریس د ولسوالی څخه ما د ماما زیدیش په نامه زګرا د شیرین اغا دی
هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ما ته په دې شمېره زنګ ووهي 01 15 8 4 0 0. مننه. بلی السلام علیکم، زه عبدالمنفی د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور عبدالباري د 18 کاله کېږي عصابي تکلیف لري چې په پاکستان کې د ماماګان د کوره نه درکه شوی دی په کوچت کې. که هر څوک له د پاکه معلومات لري یا چیرې بندي وي موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 00 درونوي 70 اویا 76 50 درونوي. یو ځل شماره بیا 00 اویا 76 50 درونوي.
السلام علیکم، زه له کندهار راته خبره کوم. زما ورور د بشیر احمد په نامه ورک شوی دی د لس ورځو کېږي د غنداد ولسوالۍ اوسېدونکي دي. هغه مسلمان ورته که د باره کې معلومات وي نو دا لمبر یې زنګ راته ووایي 00 93 93 76. لمبر یو ځل بیا 00 93 93 76. السلام علیکم.
زه محمد برغا د هلمند ولایت دنایدو ولسوالینا خبره کوم. د نګاریسه ما پلاتی محمد یواز نمیزی د ټول اسکاله کیز نظر کړی چې هر سړی د پاکله یا د خپل اوري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمال زنګ ووي 0 0 3 3 2 3 5.
زه حاجی مجاور د کاپیسا ولایت نه ولسوالۍ نه خبرې کوم. تاسو سره خبرې کوم. زما یو زوی دی چې کوم یو کال کېږي چې روم شوی دی. که چا دې پتې وي یا دسي ما ته په لاره شپاره باندې زنګ ووهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
دا عبد الرحمن حسين ده هلمن ولد ده نادالي ولسوالين خبركم ما ورور احمد الله الهام دا دوا کالي كيجي نادره كده که ارزوك ده پا عرا معلومات لري ما دا جي پا دغش ميرا باني زنگوي سپر اويا اشيا نولس يوصل اتوارلس يوزل بيا داش ميرا تكرار ومن سپر اويا اشيا نولس يوصل اتوارلس
ز حضرت احمد د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالی سره ستاسو سره په تماس کې ما زما یو وخت شې دی د جمعه ګل په نامه دی د غدوه وشکال کې چې ورک سوې دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي په راویا 311 پوزاتیا پوسټلویر
وعلی السلام علیکم زه نصیر الله لونګ یم د خوست ولایت نه زمونږ یو کلیوال دی تور په نامه 3 کال کې چې ورک سوې دی معلومات اینه کی چې دای چې مرد دی روانای دی پاتې نشته نو که هر چاته معلومات وي د شینو ورور دی زموږه کالیوال دی نو که هر چاته معلومات وي په دې شمیره د زنګ وای سپر سپر یو بیا لاس دویش یو سلو شپاله سلام علیکم
دیرمند آلا بخال کنی نوالا بخال کنی نوالا بخال کنی نوالا بخال رکسوی دی پر نامال سید گل دی نمیزی بلا غازی دی دا وکال کیه چی رکسوی دی نو پا آخر هیچ معلومات مستر نستا که شاس معلوماتی نو مستی دی پداخش نره به نزنگ ہوئی سپر آیا کنزه شپاز فلور شپاز بریه فلور کنزه سلام علیکم
اور غیر اس ما سے عورت کی دائیں ان کا کی جن میں ابھی ستان کی مشورہ اغالا لیدی تو دبر دکل دی دل میں ہے تو اس دم دی دبر دکل تو دائیں ان کا کی رچ اللہ کے مال میں بتا کہ تم نے مجھ سے سخن ہوئی خیر یا خبر زبان خبر مخبر قبول کلو کہ یوں ان کا کی چبرت کی اب ستار نہیں دا پلار نہیں دا غفار دی دل میں بتا دی مشورہ اغالا لیدی سپر او سپر تنجا دو او او تنجو او دوا تلور دوا اتا سوبر اوه سوبر تنجا تنجو اوه دوا تلور دوا اتا
السلام عليكم زدرين الله كرم سيلس فرق تماسكين جمال علي خبركم ما وروش تبني بلاك انا نورك دي بطلين كيرجي استرك مستقي ومسلمان روز دي فعلا معلومات لريني بلاك انا مدي بطلين بسيش نرى جمالي سفر عيام اتش باش دريه واه دريه سنده فاتكم كثير على برجان غروم وجزيره من انا دي خلاص
ما مواليد ادري قال كل شغله اني اليوم دفادر كان سكتي بخبل ما زغاري او قدها داندي ولا ما زغاري ان ميز ماي صار ما مساكلم دي دهلمن ولا تكرم سيل سوري ده كم كثير ساسره بتماسك كبي بخبل ما زغاري داندي ولا ما ما دي بدغش ميره زنگوي سيبراويا و تنزش فار يودري ون شميره زلبيات كلام سيبراويا و تنزش فار Eu
ما فوزم داری و جمع خان و جمع دوزن اکازی اسم بلده کسی خبری و پانز مدبا ویون لورد که نعمت الله و محمد رسول انزل اسکال کیوی در غربان پدره که نداره که دی ار بسلمان دی چه معلوماتی یو پتایی موسی دی پداغ لامرو بانی معلومات را که سپر و سپر پینزه دره چلور اتا اتا و پینزه سپر و سپر و نه دو شپاش دره هر مسلمان ته چې پته وي په دغه معلومات یې موږ خدای له مرولې مو ته معلومات را کړي خپله شرینی دې واخلي.
د ازادۍ راډیو محترمه کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم حسن خان د مزار شریف اوسیدونکی. زما یو زوی په نامه د مولدین چې عمر یې 40 کاله دی 15 میاشتې مخکې د دماغي ناروغۍ له امله د مزار شریف له ښار نه له درکه سوی. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه نمره تلیفون دې زنګ ووهي 0 82 40 9 56. وسلام.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت د 50 ولسوالۍ خبره سر کوم. پنځه د پنځه یو لسوالۍ
السلام علیکم. زل علی د ملوزر خنزی د پرا ولایت د بلابلوت ولسوالۍ د ګنګابات کې څه خبرې کوم. زما ورور چې د باندې نیږي د ملوزر خنزی د د دوه ښکاله کې چې نظر کوي هر دوست یا هر وطنار یا هر مسلمان چې زما ژغ اوري مهرباني دی وکړي که د پاکل معلومات لري یا د لنډوالان زما ژغ اوري په دغه شمېرو دې ما ته زنګ وکړي. د تلیفون شمېره ده 0 05 15 14 0 08. دوما شماره 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پنځوس اووه شپېته دوهمه شمېره صفر اووه اویا څلور سوه څلوېښت څلور زره پنځه سوه دېرش مننه وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم. زه مولوی امیر محمد د کندوز ولایت د کلایزل د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو انډیوال دی، ملا کریم نومېږي، د هرات او د بالابلک د ولسوالۍ دی. نو دا ډېره موده کېږي چې نادرکه دی، نو که چېرې یو څوک د ده په حق کې معلومات لري یا دی زما غږ په خپله اوري، نو په دغه شمېره باندې دی ما ته زنګ ووهي، صفر اووه اته نه یوولس دولس دیارلس په دغه شمېره ما سره خبرې وکړي. سلام.
زه یواد اکلیم د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه د ورکوڅو اجزا خبرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو ماما د عبدالمجید په نامه د عبدالحمید زوی د پنځه دېرش کالو عمر لري، د اته کالو په شاوخوا کې له خپل کوره نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري د ازادي راډیو د ورکوڅو اجزا د خبرونې له لارې او یا هم د ده په باب کوم بل څوک معلومات لري، زما ژغ اوس مهال ازادي راډیو څخه اوري، موږ را سره پر دغه شماره تماس ونیسئ. صفر اووه صفر درې یو شپږ نه نه یو شپږ د اړیکې شماره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې یو شپږ نه نه یو شپږ او ځانګړي جایزه او ډالۍ به ورته ورکړل شي که څوک د ده په باب موږ ته معلومات راکړي.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کومک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.